السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم. وخت د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوې. په دې نیم ساته خبری مجله کې مو بیلابیل مسایل راټول کړي دي. خبری مسایل دی وابورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې وشي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. د کاتالونیا د پخواني مشر کارلوس پوجډمون مدافع وکیل وایي چې ماکل د جرمني پولیسو توقیف کړی دی. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی، لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې دو ځان وژونکو په دې حمله کې لاس درلود. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالحد ولیزاده وویل چې یوه ځان وژونکي نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې ځان والوزو. د امنیتي چارواکو په وینا دوهم حمله کوونکی د افغان ساتونکو په ډزو وژل شو. په هرات کې دغه حمله داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و، درې دېرش کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به یې ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کېږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان په اړه پر خبرو سربیره د پر دوه اړخیزو اړیکو هم وغږیږي. وروسته په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او د په دو دیرشم اور کې د دو لوبغاړو په سزي دو یو سلو درې پنځوس منډې کړې دي. د ویست انډیز ټیم ټاکلی هدف 215 منډې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله یې باید پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. دغه راز د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اووریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړل. دغه ځوان افغان توپ اچونکي نن له ویست انډیز سره په 50 اووریزه سیالیو کې خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اووره سیالیو په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې. حال دا چې راشد خان په 40 50 اووریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي محمودوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 26 کلن سردار بردي محمودوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 240 تنه کاندید دي. د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلوس پوجډمون مدافع وکیل وایي چې ماکل د جرمني پولیسو توقیف کړی دی. ژاومی الونسو کویلس د ټویټر لارې په یو پیغام کې وویل چې پوجډمون له دنمارک بلجیم ته په لاره و چې د جرمني سرحد ته له ننوتو سره سم د جرمني پولیسو ونیو. پوجډمون وروسته له هغې له هسپانیا بلجیم ته وتښتید چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت د تیر کال په اکتوبر کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړ چې په نتیجه کې په یو اړخیز ډول هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو اعلان وکړ. له هغه مهال راهیسې د هسپانیا حکومت د هغه د نیولو لپاره یو نړیوال حکم صادر کړی دی. په بیلاروس کې په داسې حال کې چې د مخالفو ډلو فعالانو نن هڅه کوله چې په پلازمینه مینس کې یو لارون ترسره کړي، په لسګونو کسان نیول شوي. د دغه لارون هدف له روسیې څخه د بیلاروس د 1918 کال د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې یاد لمانځل و. د بیلاروس د خپلواک جمهوریت یوازې یو کال تر 1919 پورې دوام وکړ. او د یورو ویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1956 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یورو ویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یورو ویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد ولمانځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه نوریاس نوري وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. دا چې دا کانفرنس څومره مهم دی په اړه د سولهییز بدلون ټولنې مشر فاروق اعظم سره غږېدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم، او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه یازدي نو د کابل حکومت هیڅوم نشي کولی.
د کابل پر لټکوونکي وایي وروسته له دې چې تیر ماښام په خیمه د حملې له امله یو تن ووژل شو، یو شمېر نور ټپیان شول. له دې وروسته به هم خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
زموږ پرلت زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنۍ کولی.
یو تن اعتراض کوونکی ایمل سړوالو. د خبرونې په اوږدو کې به د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 ورځې سیالۍ په اړه هم لند لند معلومات درکو، اپډیټ به مو ساتو. د سیمې په مسایلو کې به واورئ چې په ترکمنستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونه مو تر شپږنیمو بجو د را سره پاتې شئ. د همدې خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي، او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې چې سبا به د ازبکستان په پلازمینه کې پرانستل شي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. تفصیل په دې اړه نوریاس نوري اوروي چې همدا اوس د پراګ په سټډیو کې دی. نوري صاحب مهرباني.
بله اکرام صاحب مننه. د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات به نن ازبکستان ته ورسیږي، او له دې هیواد څخه په درې ورځنۍ کتنه کې به له ازبک مشرانو سره پر خبرو سربیره د افغانستان په اړه د سولې په نړیوال کنفرانس کې هم ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون به د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې چې سبا پرانستل کیږي ګډون وکړي. دغه راز به نوموړی د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د تاشکند کانفرنس له پرانستل کېدو د مخه نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د فبروري په 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ شو، او افغان ولسمشر اشرف غني هم طالبانو ته له قیدو شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه ورکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. ټاکل شوی چې د تاشکند دغه په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه پاکستان ایران چین او روسیې په ګډون د اتباند شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیه په استازیتوب د دې اتحادیه د بهرنی سیاست مشرف دریکا مغیرینی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. مغیرینی تیر اونۍ په بروکسل کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه هم مهمه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې په یو خبر کړي بیان کې ویلي وو چې د تاشکند کنفرانس به هغه پرمختګونه لا ګړندي کړي چې د کابل د پروسې په غونډه کې شوي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نړیوالو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د سیاسي چارو مرستیال به د ازبکستان له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې هیواد کې د شویو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او هم به په سیمه کې د دې هیواد د ارزښتناکې همکارۍ ملاتړ وکړي. دغه راز به ښاغلی شانون پر دې تاکید وکړي چې متحده ایالات د ازبکستان او د ټولې سیمې ثبات ته ژمن دی. لکه چې میرزیایف واک ته رسېدلی هیواد د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي دي. د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په 28 کلنه دوره کې ازبکستان چې د منځنۍ آسیا تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی له خپلو ګاونډیانو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ترانزیت لارو، سرحدي امنیت، د اوبو زیرمو او ځینو نورو مسایلو پر سر اړیکې کړکېچنې وې.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. درنو دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. واموریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دغه ناسته کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. د سولې عالي شورا چارواکو ویلي دي چې دوی د دې کانفرنس په اړه ډیره هیله مند دي او دوی هم ویلي دي چې دا کانفرنس به د توریزم په ملاتړ ودونو د فشار په برخه کې مهم ثابت شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري؟ د سولیز بدون ټولنې مشر فاروق اعظم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
زه غونډې خو ډېرې ښې دي په تر هېڅ خو ښه دي او د دې خبرې ثبوت دی چې دا د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ترامپ ویل چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغه پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه دې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلې نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، د غینه وروسته بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي.
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ورسره مخته د هغه هم هغه ته ادرس مثلا نووی وای چې موږ ته دفتر ته سوال نه پرېږدي، دفتر خلاص کړي او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات سره چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې
هغه وړاندیز داسې شوی دی چې تراسه په سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کشیر دراته کابل حکومت کې ک دفتر دلته غواړي کار چې غواړي خراسان ته وسله کشیر ته جنگ بند ک ته تسلیم سره تقریبا داسې دی. یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجو نه ده هغه ته خو اشرف غنی شرم نه کړ چې هغه به څه کیږي. یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق وکړي نو دا انتخابات کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنگي حالت بدلېدی دی
نتیه اشاره نه درسته. ډاکټر صاحب بخې ورسې پښتنه مینا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسبه کې تاسو ته بخې معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو او د ته ورته نور ګڼ موارد. خو پښتنه دا ده چې کشیر ته یو لورې حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملی کېدل یا دې او عملی طرح څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو کړه، طالب د ده سره نه کښېني خو یو مشکل دی، ځکه چې دی د حکومت تاسو د اشرف غني خبره اورېدلي چې دی طالبان دي زموږ د مصروف او حکومت په حیث ومني نو موږ بیا په هر بېقې د شرط ورسره کښېنو. هغوی دا حکومت د نه مني مشرو، یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په حیث د مقاومت ومني. نو په دې ترتیب بیا د لارې دا ده چې درېمګړي پیدا شي په وطن کې، خلکو باندې اعتماد وکړي او منځګړي څوک وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو فاروق اعظم چې زموږ همکار حدیث پردیس سره مرکه کوله.
خبری ساعت له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د کابل د پرلت تنظیمونکي وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو له لوري شوې ده. دوی ټینګار کوي چې خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي او دغه حرکتونه به له کابله وروسته ولایتونو ته هم وغځوي. په دغه پرلت کوونکو په خیمه تیر ماښام ناوخته بمی حمله وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي. نور حالی د رحمت الله افغان پر راپور کې و.
د کابل پرلت تنظیمونکي وایي دوی خپلې قانوني مبارزې ته دوام ورکوي. دا ډول حملې به یې غاک ټپ نه کړي بلکې لا به یې غښتلی کړي. د تنظیمونکو له ډلې ایمل څړوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا سوې ده.
دا هغه خلک چې د لر او بر افغان یووالی نشي زغملی، مستقیما پاکستان او د پاکستان طالبان پنجابي استبلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بګوش غلامان چې هر وخت د ملت د اور او وینو په ټغر کې نولای دي. زموږ پرلت زموږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زموږ مبارزه نشي ټکنی کولای.
تیر ماښام شاوخوا شپږنیمې بجې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د کابل پرلت د خیمې تر څنګ چاودنه وشوه چې یو اعتراض کوونکی پکې ووژل سو او څوارلس نور ټپیان سول. د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پر لاتو چې د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی. د پرلت ګډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د پرلت بل تنظیمونکي اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې ویري چې د پرلت خیمه په یو فکري مرکز بدلیدونکي ده دغه حمله وکړه.
دا یو د مبارزې یو ملي حرکت دی، موږ به دوام ورکوو. اما موږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایاتو کې به پراخه کوو، موږ به په وفور خلک راوباسو. موږ په ولایاتو کې غونډې کوو، دا خیمې به په ډېرو ځایو کې ودرېږي، پرلت به دوام کوي، په نورو ولایاتو کې به پرلتونه وال کېږي او موږ دې ته ژمن یو.
ښاغلی بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربیره به یې ولایتونو ته هم وغځوي. نوموړی د پرلت د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پرې بولي او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلت په خیمه د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل شوي او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسي.
او مسولین معلوم کی چاچے غفلت کرے گے، معلوم کی چاچے پیرنگ کرے او دوی نہ ہم جو دوی چوک مسولین دیار دے دوی نم پختر ہوش اوز دی حوزی مربوطہ نم مخبر تحقیقات شروع کری دی چھے بدے مورد کی دوی چا غفلت کری انشاءاللہ خبر اتزا بگوری.
خغل امین وای مدنی حرکتونا چھے دخل کو قانونی حق دے امنیتی اداری مکلف دی چھے امنیتی خوندی کری. د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوی مین په وسیله شوه ده. د حمله مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلې. د یادونې ده د لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حمله کیږي، بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې په روښنايي غورځنګ هم په حمله کې یو شمیر کسانو ته مرجوب له واوخته. د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي.
د رحمت افغان ریپورت ته غوګوي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګې نن د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزیرانو د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستيال د جرګې عمومي غونډې ته وربللی و چې په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وای. د مشرانو جرګې غړو ټینګار کاوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید دغه وضعیت د مخنیوي لپاره خپل تدابیر نیمګړتیاوي او ستونزې څرګندې کړي، خو د درې واړو ارګانونو د مسؤلینو د ځواب ورکولو لړۍ له رسنیو پټه وساتل شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې مخ په زیاتېدونکي نامنی، د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی، په لویو ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، ترور، غلاګانې، د ناامنو ولایتونو په ځینو امنیتي پوستو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیاله وکړې. مشرانو جرګې د یادو پښتنو د ځوابولو په هدف طارق شاه بهرامي، ویس احمد برمک او سورخان د یکشنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب کړی وو. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی خپله پښتنه داسې مطرح کړه:
جناب وزیر صاحب داخله، تاسو وګورئ تاسو د مشکلاتو سوري چې اوس موږ افغانان زموږ ولسونه په ډېر ولایتونو کې د جګړې مشکلات او نه قانون پلی کېدل، په دې اکله تاسو کوم تدابیرونه چې مخکې تاسو موږ سره تعهد دا وعده کړې وه چې موږ به انشاءالله دې مشکلاتو اوسونو سره د پای ته کښېږدو، خو بیا هم تاسو په هغه مشکلات او هغه ستونزې دوام لري.
د مشرانو جرګې بل غړي ګل احمد عظیمي وویل: د افغانستان جګړه د سیمې د استخباراتو په مرسته پر مخ ځي، په دې اړه د هېواد امنیتي او کشفي ارګانونو فعالیتونه کړي دي.
مخالفین تاکتیک خود تغییر داده، حملات تهاجمی را
مخالفین خپل تاکتیکونه بدل کړي او په دوربین لرونکو وسلوې تهاجمی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې د سیمې د استخباراتو مستقیمه مداخله ده. تاسو د امنیتي ځواکونو د مشانو په توګه د سیمې د استخباراتو د لاسونو د لندول لپاره څه اقدامات کړي دي؟
د دغه پښتنو ورسته د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال د ځواب ورکولو برخه لرسنیو پټه تر سره شوه. د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې د حکومت ټول ارګانونه باید په پوره هوډ سره د روان ناوړه وضعیت د ختمولو لپاره ګډ اقدام وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
د تقرر او تبادل زیات معیارای سیاسي مد نظر گرفته میشه.
په ګمارونو بدلونونو کې تر ډیره ځای سیاسي معیارونه په پام کې نیول کیږي او د کابینې د یو وزیر په استیزا استجواب یا سلب صلاحیت ستونزه نشي هواریدلی. زه هیله من یم چې د حکومت ټولې برخې چې ملي شورا هم پکې شامله ده یو لاس شي او د خلکو امنیت ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 1390 لمریز کال په لومړۍ څلور ورځو کې د کابل ښار په کارتي سخي، هلمند ولایت او بیا په کابل ښار که په انتحاری حمله او چاودنو کې په لزګونو کسان وبجل شول. دا چې د مشرانو جرګې استجوابي غونډه ته به د امنیتي ارګانونو مسؤلین څه ځوابونه ورکړي او د جرګې د غړو قناعت به حاصل کړي او کنه، دا به وروسته څرګند شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوروي پړاو سیالي وروستۍ لوبه همدا شیبه روانه ده. افغانستان 103 منډې کړې دي، درې کسان یې اوټ شوي دي. اوس افغانستان ته په 80 توپونو باندې 22 منډو اړتیا ده. په سټرایک باندې سمیع الله شینواری او محمد نبی ولاړ دي. لدی وړاندې شهزاد محمدی په 43 منډو، ګلبدین نایب په 12 منډو او رحمت شاه په 150 منډو باندې وسوځیدل. افغانستان به په پاتې اورونو کې د 215 منډو هدف چې ویسټ انډیز ورکړی دا به پوره کړي. او اوس ورځو بلې مسلې ته. د افغانستان د فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره او د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې زیات شمیر خونځي بې ودانې پاتې شي. د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی چې تیر کال د ولسمشر په حکم د پوهنې وزارت کې د فساد موضوع سیړلې وایي په ډېریو سیمو کې خیالي خونځي جوړ شوي او پیسې هیف ومیل شوي دي. نور حال یوسف خان زدران راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په دغه هیواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او دغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې هیف اومیل شوي دي. نادر خان کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس د معارف ورسره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې عالي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شوی او هغه پیسې وتلې دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانیستې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې. د دغې ادارې مشر سید حسین فخري ازادي راډیو ته وویل:
ما یک بررسی بسیار مجانبه انجام دادیم.
دوی وایي موږ په دې برخه کې ډېرې هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو تر څنګ موږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې وویل: له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,430 ښوونځي فعاله دي چې له ډلې یې څه باندې 9,000 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې یې بې سرپنا دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کیږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې با د شپږو زرو ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي، خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل:
له دې سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلې، خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه، ځانګړې بودیجه، لکه اوس $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي، دا موږ ته نه راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 150 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي، موږ له هغو نه ډېره ښه استفاده کړې او ودانۍ مو جوړې کړې.
ښاغلی حقمل وایي سږ کال به افغانان هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ د یوه ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترنو دوستانو، زموږ غږله ازادي راډیو واورې. اوس هم د سیمې یو مسله: نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 اتیا کسانو ځانونه کاندید کړي دي. ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري. د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی 16 کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي. هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي. د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نوربردی وه چې 16 کلنه ده، کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي، ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي. د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیځ څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي، او ښایي نننۍ انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي. د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په 100 کې 9 رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره غوره شو. په تېره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسې چې په واشنگټن کې دېره ده، په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په دولسو تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. ترکمنستان چې شاوخوا شپږ میلیونه نفوس لري د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري. روسیې په 2018 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول، خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی.
درنو دوستانو، زمون غږ له ازادي راډیو اوري، او د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ روانه 500 اوریزه سیالي د افغانستان بیټنګ جریان لري. یو سل اتاویا منډو ته کیسه ورسید، درې کسان اور دي لکه څنګه چې مخکې ویل. شهزاد محمدی په سلور اویا منډو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړ. د دې ترڅنګ رحمت شاه یو 500، ګلبدین نائب دولس منډو باندې، او سمیع الله شینواری او محمد نبی لوبیږي. ویسټ انډیز د افغانستان لوبډلې ته 215 منډې هدف ورکړی دی. دا سیالي منډې یو سل نه اویا ته ورسېدي. اوس شپږ ویشت پنځه ویشت رنزونه پکار دي په اویا بالونو باندې. افغانستان ته فکر کېږي چې